په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یوه بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 پروګرامونه پرګنې او ټولنه او سهدرځي درورو. خبرونه د بشیر ګواښنه و.
لمړی د خبرونو سرټکی د نقیب مسعود په وژنه تورن راو انور ته په جیل کې د سہولتونو د ورکړې پریکړه شوې ده. پاکستان په افغانستان کې د لړمحاله ډزبندې ملاتړ کړی دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان سره د اړیکو ښه کېدو لپاره په محتاط ډول هیله مند دی. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راوانور ته په جیل کې د سہولتونو د ورکولو پریکړه وکړه. د کار سره راوانور په ځان لا کوټه کې ساتل کیږي او اخبار او ځینو نورو هغه شنه ته به لاسرسی پیدا کی چې عام بندیان نه لري. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د جون په 9 مشال ریډیو ته ویل په قانون کې د داسې سہولتونو ورکړه شته دي خو دوی به دا پریکړه چیلنجي. نقیب مسعود د دې کال په جنوري کې د راوانور په مشرۍ پولیسو لخوا وژل شوی و. پر هغه تور پورې شو چې د وسلوالو سره اړیکې درلودې خو وروسته حکومتي څېړنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه و. د پنجاب نگران وزیر اعلی حسن عسکری د سوګند تر پورته کول وروسته د جون په 9 ول د حکومت لمړیتوب شفافې ټاکنې کول دي. په پنجاب کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون حکومت ترمن د وزیر اعلی د نامه لپاره پرچا نه سلا کېدل د دې سبب شول چې د انتخاباتو کمیشن د دې دند لپاره حسن عسکری غوره کړي. مسلم لیگ نون یې په ګمارنه خوشاله نه دی او نیوکې پی کړي دي خو حسن عسکری وایي دوی به د ټاکنو په محل د ټولو ګوندونو په اړه یو شان رویه ولري. دوی زما دا دنده د لنډ وخت لپاره د بنیادي لومړیتوب مو د خو شفافو ټاکنو کول دي تر څو چې د مسلم لیگ نور خبره ده نو هغوی اعتماد به هله بهل شي چې زما کارکردګي وګوري. زه به داسې کارونه وکړم چې زما په خیال د هغوی شکونه به لرې شي. په پاکستان کې پارلماني ټاکنې د جولای په 15 کېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبان ترمن د لړن محاله اور بند ملاتړ کړی دی. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جون په 9 پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روسي او هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 9 په یو اړخیز ډول طالبانو سره د روژې له 8 د اختر تر 15 پورې اور بند اعلان کړ. طالبانو تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې د مثبت ځواب په ورکولو سره د اختر لومړۍ او درې ورځو کې جنگ بندي اعلان کړی. د افغانستان د امنیت شورا وین قادر شاه وایي هیله لري دا اوربند سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو دپاره د خبرو دپاره. زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځېږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډېره زیاته ده.
په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو تر پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په جنگ بندۍ سلا کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په چین کې د شانګهای په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د ترګري ضد مبارزې په سمه توګه په مخ بیولو لپاره د پاکستان وروستیو ژمنو ته په محتاط ډول خوشبینه دی. هغه زیاته کړه چې د اسلام آباد او کابل د اقتصادي اړیکو زیاتولو او امن لپاره د کاري کمیټو په جوړولو سلا شوي چې دوی یې د سولې لپاره هیلمن کړی دی. ولسمشر غنی د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر د ورځو لړمحاله اوربند ملاتړ وکړي. چین، روس، پاکستان، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي او افغانستان یې له 4 څارونکو هیوادونو دی. د چین ولسمشر ژی جن پینګ د جون پر 10 په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شانګهای سازمان کې د شاملېدو هرکلی ووایه. په قینګداو ښار کې د دې سازمان د نننۍ غونډې په پیل کې ژی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د ښه راغلاست په ویلو وویل چې د هغوی موجودیت تاریخي ارزښت لري. پاکستان او هند تیر کال د دې سازمان برخه شول خو نن یې په کې د دایمي غړو په حیث د ګډون لومړی ځل و. نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی د نړۍ ستر و اقتصادي و اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جی 7 سیلي چې د تعلیم او میرمنو ښه ژوند لپاره د 3 ارب ډالرو د مرستې وعده کړې. ملالۍ د جون په نهم ویل دا ژمنه جنکو ته هیله پیدا کوي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. د جی 7 هیوادونو دغه وعده پرون د کینیډا په کوبیک ښار کې د غونډې په مهال وشوه. ملالۍ په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په سر ویشتلې وه. هغه تر درملنې وروسته اوس په برتانیا کې اوسي او په نړۍ کې د تعلیم او جنکو حقونو لپاره کار کوي. له دې قبل ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون به د جون په 12 د خپل منځي ملاقات مخکې په جلا جلا ډول د سنگاپور د وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د شمالي کوریا د غیر اټمي کولو په اړه د ټرمپ او اون تاریخي ملاقات په سنگاپور کې کیږي. ټرمپ ویلي د کیم جونګ اون سره ملاقات د شمالي کوریا لپاره یوازینی چانس دی، خو دی مطمئن دی چې خبرې به نتیجه ورکړي. د رپورټونو تر مخه دوی دواړه سنگاپور ته پر لارې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 9 ویل چې دی به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ایران له اټمي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې وکړي. روحانی به نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. د امریکا ولسمشر 13 میاشت د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون له دې کبله د وتلو اعلان کړو چې په وینا یې دغه تړون کې ډېرې غلطیانې موجودې دي. ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړې بللې او ویلي دي چې د دغه اټمي تړون د عملي کېدو په لړ کې د روس رول مهم او رغونکی دی. روس او ایران د شام په کورنۍ جګړې کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پرون په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور نیول شوي د پولیسو افسر روانوار ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړ. یو وکیل وایي بی کلاس مخورو قیدیانو ته او په ترڅ کې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوي ورکول کېږي. د افغانستان ولسمشر د ده د اوربند اعلان ته د طالبانو د پرونی غبرګون هرکلی کړی. طالبانو ویلي د اختر په لومړیو درې ورځو کې به جنگ نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان هیله مند دی چې اعلان شوی ډزبندي لا پسې وغځي.
دا اوربند وغځېږي او په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي.
او دې ونې په پرګنې خبرونه کې په ورستاو کې په پیښور کې د وژل شوی یو سکھ فعال چرنجیت سنگ ملګری وایي د دوی کارونه تر ډېره ټکنی شوی دي.
چرنجیت سنگ چې نن په مونږ کې نشته دی، زمونږ ډېر داسې پراجیکټ چې د امن دپاره و، خی خګړې دپاره و، ټول حساب شو د تعطل شکار شو.
ټولنه او سخدریزي خبرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع. پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د مقدمه اوریدنه وکړه. عدالت د مسعود د وژنې په تور د نیول شوي پولیس افسر راونوار لخوا هغه ته په جیل کې د بی کلاس ورکولو درخواست منظور کړ. د نقیب مسعود د وژنې په ټول هیواد کې پښتانه پارولي او په نتیجه کې پښتون تحفظ موومنټ مخته راغلی دی. دا چې د جیل بی کلاس څه ته وایي او د نقیب مسعود وکیل په دغه اړه څه نظر لري د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
د خالی پورس په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې د نوموړي په وجنه تورن پولیس افسر راونور لخوا هغه ته د بی کلاس جیل سهولتونو ورکولو درخواست ومنل شو. د اوریدنې ته راونور هم حاضر کړل شوی و. یاد عدالت په دغه مقول چې خپل فیصله بعد د سن های کورټ له فیصلې وروسته اوري او بل اوریدنه بعد روانې میاشتې په 14 نیټه کوي. د نقیب مسعود یو وکیل شریف کاکړ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راونور لپاره په جیل کې د بی کلاس منظورولو پاړه تیر ماښام مشال لیډو ته وویل که څه هم دوی به مخالفت کوي خو په قانون کې دا سهولت شته.
انگریز له وخت دا را روان دی د په معنا باندې دا کوم یې اټیکاس او غوته ده سور ده په دې اوس وخت نو چې ډېر ځات اپروچ لري هغه ته دا ورکول کېږي او یا درنګ دا ده چې شی په معنا باندې لکه پروفیسر او ډاکټر یو
دا چې په جیل کې بی کلاس څه معنی لري، یعنی د عام قیدی او بی کلاس د یو قیدی ترمنځ څه فرق وي، د دې پوښتنې په ځواب کې شریف کاکړ وایي
و د تا سہولت دی، یعنی هغه په کمره کې و چې کوم کلیشن یا د اخبار یا د بل در سمې کوم سہولت.
د وزیرستان د ځوان نقیب مسعود مړی د 13 جنوري په 14 نیټه په کراچۍ کې موندل شوی و. دغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر روانور ادعا کړې وه چې نقیب مسعود او دغه نور ترهګر ملګري په پولیس مقابله کې وژل شوي دي، خو وروستو د پولیسو د پلټنو نه ثابته شوه چې نقیب مسعود ترهګر نه وو او بې ګناه وژل شوی و. د یوې عدالتي فیصلې تر مخه د روانور لپاره خپل کور یو وړوکی زندان یا سب جیل ګرځول شوی دی.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ بېګنا ځامنو کتابتون ته کښینی، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې آواز دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د هغه اعلان هرکلی کړی دی چې وایي د اختر په لومړۍ او دریو ورځو کې جنگ بندي کوي. تر دې مخکې ورته اعلان ولسمشر غنی کړی و او افغان ځواکونو ته حکم کړی و چې د روژې په خیرونیو دریو او د اختر په لومړۍ او پنځو ورځو کې به پر طالبانو بریدونه نه کوي. دا ډزبندي ځکه مهمه او تاریخي بدل کیږي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په تیرو ولسو کلونو کې کله داسې نه و شوي. فرشته جلالزه معلومات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړه په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. ښاغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلي هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبین دي.
متابن دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځیږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومه نیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 28 نیټې څخه به د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند وي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او وویل چې وسلوال به یې په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تاروزي حملې نه کوي. د افغانستان د حکومت لوري د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جم ماتیس د جمعې پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو لوري هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. خو د هلمند د سولې کاروان غړي سره له دې چې د حکومت او طالبانو له لوري دا موقت اوربند هرکلی کوي، پر دواړو خواوو غږ کوي چې له دې موقع دي کار واخلي او د اوربند دایمي کولو لپاره د مذاکرې پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه خواوې باید تروریستي او رنګکارو ډلو ته د دې پرمختګ د تخریب اجازه ورنکړي.
په دغه قربان کې اوس هم داسې کوچنۍ ستونزې شته. د بېلګې په ډول په دغه قربان کې یوازې طالبان دي، په دې قربان کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. همداراز طالبانو ته هغوی هم دا ویل چې دوی یوازې د افغان سرتېرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی دریځ هغه مخکنی دی. دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بحرنیان سره لاس ګریوان یې بیرته هماغه کیسه ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاحکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی، خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوی لنډمهالي اوربند هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. دوی په سیمه کې د ټولو سوله ییزو هڅو ملاتړ کوي. د افغان حکومت او وروسته د طالبانو لخوا د ډزبندۍ د اعلانونو په داسې حال کې هیلې پیدا کړي چې امریکایي چارواکو هم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له پاکستانه د مثبت کردار لوبولو غوښتنه کړې ده. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه مرسته کولی شي دا به د منور شاه په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د واړه اختر لپاره د افغان ځواکونو په وړاندې د درې ورځو اوربند اعلان کړی دی. د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره د روژې له اوویشتمې د اختر تر پنځمې د اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یې له پاکستانه د مثبت کردار روبولو غوښتنه کړې ده. دا چې په دې لړ کې پاکستان څومره کردار ترسره کولی شي په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پوهان ډاکټر اعجاز خټک یې په اړه وایي.
پاکستان په دې کې رول چې دی نو دا وینا چې روسي نه هم غلطه ای او دا وینا چې بس پاکستان نو اوس سیسین کې پاکستان په وینا تو دا ازیره کول دی پاکستان رول نو پاکستان هو ډیفینیټلی په پکی رول ښکاری. دا سره چې د پاکستان افغانستان امریکې مسله دا چې دا سل غل شروع شي دینه بل شروع شي دا پکې د بندې له خبرو سره دا مخکې نه شي او خبرې شي دي خلک ملاقاتونه هم تک به ارنج شي دي نو ډېر یقین سره سره اس ایشو یې کا ډېر کمپلیکس شي دي دومره سمپل نه چې پاکستان افغانستان سره طالبان کې نه سره مسله ختمه کړو.
اجاز خټک زیاتوی ډزبندی کده یوې غنټې هم وی هر کله یې پکار دی. بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو پوهان نصر الله ستانګزی وای د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیت لپاره پکار ده چې کابل او اسلام آباد نږدې اړیکې او صادقانه همکاري ولري.
پاکستان د رول دلولې سي دوا خبرې باید دوا سټپه یا دوا ګامونه واخلي. اول سټپه او ګام باید دا چې اعتماد فضا رامنځته کړي. دغه لپاره باید عملی اقدامات وکړي. دوم اقدام هر شهید چې هر شهید افغانان چې هر مراکز چې افغانانو یا د بهرنیو تروریستانو په لاس کې دي هغه باید بند کړي، عملي اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت هم دا په کار ده چې د تفاهماتو مخه ډپ نه کړي او د نورو هیوادونو رقابت خپلې خاورې ته رانه وړي.
د زیارت په ورځ د امریکا دفاع وزیر مایک پومپیو یوې خبري غونډې ته ویلي چې امریکایي او نیټو ځواکونه به هم د افغان ولسمشر لخوا د ډزبندۍ د اعلان احترام کوي او تر هغې به په وسلوالو بریدونه نه کوي تر څو چې په دوی برید نه وي شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فرانس پرس اجانس لیکي د پاکستان پوځ ویلي دوی د پاکستانی نژادې برتانوي خبريالي او سیاسي فعال ګل بخاري په تختولو کې لاس نه لدی او غواړي چې دغه پیښه پوره پلټنه وشي. بلخوا د نوموړی له تختونې سمدستي وروسته د هغې ملګرو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو د دغې پیښې لپاره د اعتراض ګوته د هغې هیواد امنیتي ادارو ته ونیوله. دوی ویل د پاکستان پوځ غواړي د هغو خبریالانو خولې بندې کړي چې د دغې ادارې پر پالیسیو نیوکې کوي. فرخنده اسد د لیکنې تفصیل راکوي.
ګل بخاري د تیرې نهې په ورځ په لاهور کې نامعلومه وسله والو وتښتول او څو ساعته وروسته د چهار شنبې په سهار خوشې شوه. هغې به په خپلو لیکنو او ویناو کې زیاتره د پوځ په سیاست کې پر رول تنقید کولو. د هغې د تښتونې سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو د هغې د خوشې کېدو لپاره یو مهم پیل شو. هغه برطانوي شهري ده او د برطانیې های کمیشن د هغې په تښتونې اندېښنه ښودلې ده. ای پی لیکي د تیر ګل په ورځ د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې پر هغه خلکو سخت تنقید وکړ چې په پوځ او امنیتي ادارو تنقیدونه کوي او دوی ته یې په ټولنیزو رسنیو د پوځ خلاف د څه ویلو نه د ډډه کولو وویل. خبري اجانس لیکي ګل بخاري په پاکستان کې د پښتنو د غوښتنو په اړه د پښتون اژغورنې د روان تحریک لکه ملاتړي همدا او اکثر یې په سوشل میډیا په خپلو لیکنو کې د دغه تحریک د غوښتنو ملاتړ کړی دی. ای پی لیکي په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ کتغرونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي او د پوځ په خپلو خبرو کې د هغو کسانو د ټویټر نمونه هم وښودل چې په پوځ او نورو امنیتي ادارو سخت تنقیدونه کوي چې دغه په ټولنه کې داسې اندېښنې او پوښتنې هم راپورته کړي دي چې د پوځ ویان په خپلو دغو خبرو کې د ځینو خبریالانو او سیاسي فعالانو ژوند په خطر کې اچولی دی. خو د تېرو جمعې په ورځ میجر جنرال آصف غفور وویل د دغه خبرو مقصد یې دا نه و چې ګینې په خبریالانو عریضه وکړي.
ټولنه او سخت دریځي پونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغیر بیا عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستاني ډان رسپانې په غیواد کې د نگران حکومتونو د مقررولو لپاره د شو آئینی بدلونونو په اړه د لیکوال احمد بلال محبوب یو لیکنه خبره کړې ده. پلیکنه کې راغلی د 1903 کال په آئین کې د نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه ده شوی چې وضاحت بیا وروسته په 14 آئینی ترمیم کې مخته راغلی دی. شاهین بونیره تفصیل راکوي.
د 1903 په اساسي قانون کې د ولسمشر په ثواب دي د قامی سملې د ماتولو او نگران حکومت د مقررولو سپیناوی نه ده شوی. په دې کې دوه لارې ښودل شوې دي، یوه چې کله قامی سملې د خپلواک موده پوره کړي او دویم چې کله وزیر اعظم ولسمشر لا مشوره ورکړي نو سملې به ماتول شي. هم دغه وجوه چې کله وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ولسمشر ته د قامی سملې د ماتولو مشوره ورکړه نو د وزیر اعظم په توګه یې خپل کار له دوام ورکړ او د 1908 انتخابات یې وکړل. په کال 1915 کې جنرال ضیاء الحق پایین کې دا بدلون راوست چې کله ولسمشر اسمبلی ماته کی نو په خپل ثواب دید با نگران کابینه ټاکی. کله چې جنرال ضیاء الحق په 1918 کې د محمد خان جنیجو حکومت برخاست کړ نو اړومبه نگران کابینه یې وټاکله خو د کابینه د مشرې لپاره وزیر اعظم مقرر نکړ. دویم نگران حکومت په کال 1990 کې د وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت د لری کولو نو وروسته وټاکل شو. په قانون کې داسې څه ذکر نه و چې نگران وزیر اعظم با غیر جانبدار وي، نو د هغه وخت د اسلامي جمهوری اتحاد مشر غلام مصطفی جتووی وزیر اعظم وټاکل شو. دریم نگران حکومت ولسمشر غلام اسحاق خان هغه وخت وټاکه چې کله یې په کال 1993 کې د نواز شریف حکومت مات کړ. د مسلم لیگ نه باغی میر بلخشیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر کړل شو. دا نگران حکومت د لګي مودې لپاره و ځکه چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتول غیر قانوني وګرځول او د نواز شریف حکومت بحال کړ. نواز شریف بیا اسمبلی مات کړه او پوړومبی ځل د ملک میراج خالد په شکل کې یو غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وټاکل شو. تر کال 2002 پورې د نگران حکومت مقررولو په قوانینو کې څه بدلون نه و شوی. د جنرال مشرف په واکمنۍ کې پکې یو بدلون راوستل شو. د دې بدلون تر مخه به نگران حکومت یوازې د ولسمشر په ثواب دید نه بلکې د قامی سملې د تحلیل نو وروسته مقررول شي. د دې بدلون نو وروسته جنرال مشرف محمد میاسومرو او شوکت عزیز نگران وزیر اعظم وټاکل. په اتلسم آئینی بدلون کې دا پریکړه هم وشوه چې نگران وزیر اعظم او د صوبو نگران وزرای اعلی او د هغوی د کورنۍ غړي به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. اووم نگران حکومت د میر هزار خان بجرانی په مشرۍ په کال 2013 کې مقرر کړل شو. په کال 2018 کې د یو بل بدلون تر مخه د نگران حکومت د کار سپیناوی وشو. نگران حکومت به هر څه د الیکشن کمیشن په مشوره کوي او د کمیشن د اجازې نه بغیر د یو حکومتي چارواکي تبادله هم نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوری نه لري او ځینې سیاسي اهداف ته کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی چارواکي بیا وایي په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي خو حکومت د لویو دوسیو څېړلو توان نه لري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا یې د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغې تګلارې د سمې عملي کېدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
تروس پورې هم د حکومت له خوا ځینې محدودیتونو د شتون له وجې نه دغه کار نه تر سره شوی. نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي چې دا خپله ژمنه هم د متاسفانه دا ژمنه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې. چې تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
دای که څام د کوم هیواد نوم نه اخلي خو یې چې د ځینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزه په برخه کې یو شان لیدلوري نشته بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونه داسې مال کې چې افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې ادارې یا سیګار ویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي. خو د وړتیا په اړه یې چې آیا حکومت به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور ښیي چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډېر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو له بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میستا نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم واقعا مبارزه با فساد اداری دیر چالشونه لری دیر مشکلات لری. اغا سنگین دوسیه او پرونده چی ده اغا نشی کولای چه تعقیب وشی مؤاخذه وشی او شاملان دادگاه که جلب وشی او که دادگاه هم کن فیصله و که
خاغلی فخری وی چه فساد ضد روانه مبارزه تر دیر را نمایشی ده چکل با هم ده افغانستان در دوانه کدی. ده ده پوینه ده دولت سیاسی جوڑه ده سیده چه پلوڑه که چه ده فساد سر ده مبارزه مخانیسی او ده مسلحاتو نخ کار کیگی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو.
په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې په تړاو مقدمه کې پرون عدالت ملزم او د ملیر پولیسو پخوانی مشر راوانور ته په جیل کې د سهولتونو ورکولو پریکړه کړې. دې کار سره به راوانور په ځان له کوټه کې ساتل کېږي او اخبار او ځینو نورو هغه شیانو ته به لاسرسی پیدا کړي چې عام بندیانې ورته نه لري. د پنجاب نگران وزیر الله حسن سکری د سوګند تر پورته کولو وروسته د جون په 9 خبر اعلان وویل چې د حکومت لومړیتوبې شفافې ټاکنې دي. یاد دی چې حسن سکری د مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند حکومت ترمنځ د وزیر الله د نامه لپاره په چند سال کې دوه لقبله د انتخاباتو کمیشن غوره کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لنډ مهاله اوربند ملاتړ کړی. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د جون په 9 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روسیې او هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په چین کې د شنګهای په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د ترګري ضد مبارزې په سمه توګه په مخ بیول لپاره د پاکستان روسي او ژمنو ته په محتاط ډول خوشبین دي. هغه زیاته کړه اسلام آباد او کابل د اقتصادي اړیکو زیاتولو او امن لپاره د کاري کمیټو په جوړولو سره شوي چې دوی یې د سولې لپاره هیله مند کړي دي. د چین ولسمشر ژی جن پینګ د جون په 10 په رسمي ډول پاکستان او هند ته په شنګهای سازمان کې د شاملېدو هرکلی وکړ. پاکستان او هند تیر کال د دې سازمان برخه شول خو نن په کې د دایمي غړو په حیث د ګډون لومړی ځل و. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بعد د جون په 12 د خپل منځي ملاقات مخکې په جلا جلا ډول د سنگاپور د وزیر اعظم سره ملاقات کړ. د ریپورټونو تر مخه دوی دواړه په جلا جلا الوتکو کې نن سنگاپور ته تللي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مستاسو لپاره 219 پروګرامونه راوړي پرګنې او ټولنه او سردرزي ول درته پرګنې خبرونه اورو چې زمونږ همکارا نیسا اجمل یې جوړوي.
امدادی خوریو امدلتا پیدا شویو اوس گون تر بسرا زمون در زیاده گیگی مون در چاکار گی کال نلو مون در دخکاری چدا خورا زمون در نپرده گیگی مون در پین کهو جرنال آزمی سکاف پی دیری ازم بر مون در دا باغر را گری شیدی تاسو بدلتا پرامنی او تا یو واقعی نشو ادوه نشوی دری نشوی مسلسل واسه کسان زمون در خشان زی
دا غک چی تاسو اوریدو در تل پارا خاموششو. چرنجیت سنگ د خیبر پختونخوا د سیکانو ټولنې مشر او د بشري حقوقو مبارز و چې د پولیسو په خبره د مه په نهشتما په پیښور کې په خپل دکان کې په ډزو وژل شو. چرنجیت سنگ د بشري حقوقو د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ همغږي، مذهبي ازادي او د تشدد ضد مبارزه کوله. په دې اړه راته هغه سم د وړاندې د یوې پختنې په جواب کې ویلي وو. نو تاسو سوای چې دا سمره ضروری دی د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ یو ښه تعلق او د سیو بل لکل تاسو دا په نن سبا سمانه کې څنګه مهم ګڼئ؟
دا خو زه بالکل ګڼم چې دا ډیر ضروری دی چې سمره مذهبونه دي د هر سړي خپل مذهب دی. مونږ د چا مذهب کې ګوتې نو خو د انسانيت حقوقو په حواله سره چې یو مسلمان هم انسان دی، یو سکھ هم انسان دی، یو هندو هم انسان دی، یو کریسچنم، نو چې موږ خپلو کې ورولي وکړو، مینه محبت وکړو، نو موږ دنیا ته دا پیغام ورکولی شو چې پاکستان چې کوم دی واحد په دنیا په نقشې داسې ملک دی چې په هغې کې تمام مذهبونو ته مذهبي ازادي ده او هغه په یو بل دکھ سکھ کې، په خوشحالو کې، په غمونو کې یو بل سره کینی پاسي، او دا یو مثبت پیغام دی چې موږ یې بار کنټری ته ورکولی شو.
چرنجیت سنگھ راتا پڑی رخ پرونو کی دا موضوع را پر تکڑی وچی اقلیتون تدید پاکستان پر سرکاری ادارو کی برابر ونڈا ورکل شی او لنسا بدی دنور مذہبون زد خبری لرکل شی چی داشن طولنا لسخ دریزه خوندی و ساتل شی او دا تقسیمی دو مخنیوی یو شی. دا چرنجیت سنگھ رور دا غا دا وجن دا پیخ پڑاوائی
دکان ته تلې موږ هم خپل دکانونو کې وو، نو واپسۍ کې موږ ته فون راغو داسې 3 بجو ټایم چې خبر شو چې داسې واقع شوی ده چې دلته وایي چې ستاسو ورور رشتې دی په هغه کې، او تاسو د هغه خبر والی نو بس به چې موږ په موقع باندې راو دې اسپتال ته رسولی وو هلته ډیډ شوی پوسټ مارټم رپورٹ ته مطلب کړی وو دننه کړی وو بیا موږ ور ورسېدو بس هلته اوس پورې د واقعي څه پته نه لګي نه موږ په چا باندې دوش لګو نه موږ چا سره څه دښمني ده
د ټول پاکستان هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال چې د چرنجیت سنگ د خخولو په خيري رسوماتو کې ګډون کړی وو مشال ریډیو ته ویل نوموړي د پاکستان د پرمختیا او د ولس ته خګړې لپاره غني منصوبې شروع کړې وې چې نیمګړې پاتې شوې
ډرایک ډیفندر دی پالیسیان هم جوړ شو د کی پی هیومن رائټ پالیسی د پاره کې هیومن رائټ ډیفندرز د پاره یونایټیډ نیشن په چارچر باندې چارټر باندې ډیر سدي نو د دې کول ولی او دا زموږ دور سردا چرنجیت سنگ چې نن زموږ په مونږ کې نشته دي زه دا غوړم چې هارون سربدیال نن نیم نیم غړې پاتې شو زموږ ډیر داسې پروجیکټ چې د امن د پاره او خی خی غړې د پاره او د وطن عزیز پاکستان د پاره او ټول حساب شو د تعطل شکار شو
د چرنجیت سنگ تعلق لکرمی سره وو خو په نوموړي لخپلې کورنۍ سره یو ځای په خبر تا کړه شوی وو په پیښور کې د خور ادارې یو مشر او د بشري حقوقو فعال شاهد شاوای د چرنجیت سنگ په وژنه ډیره خفه ده شاهد شاوای چې چرنجیت سنگ ته د خور په هیڅ د خوندیتوب تار یا راکی هم تړلې و هغه وایي
د ماینورټی رائټس مانی چې ما کار کول نو په هغه کې به بشری زما جان پہچان او شو او بیا رو لکه دغه پر شاته دونو ډیر یو خو ایکسپیرینس پاتې او هغه سره یو پیسفل انسان او هغه به مونږ ته دا ویل چې دا د پښتونخوا د مکه زمونږ ده مونږ پښتانه یو او تاسو ټول را باندې څوک د سعودي عرب نه راغلي څوک د انډیا نه راغلي څوک چرته نه څوک چرته نه مونږ ته مو وطن دغه کو مطلب دومره زیات هغه یو پیور پښتون او یو پټریوټیک حب الوطن انسانو نو چې رکشا بندن راغو نو چونکې سره او هارون سراب سره زموږ ډېر ښه رشته پاتې ته وا نو دې ته ما راکی واچو جو چلا او هغه نه پس بیا دی لکه ما ته به هغه بالکل سکه خور په نظر به لو هاندل کول به
د چرنجیت سنگ ادارې په پیښور کې د مسلمانانو لپاره د روژې ماته انتظام هم کوو نوموړي ویلي وو دا کار د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ د ښه روابط جوړولو له خلکو سره د مرستې لپاره کوي د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم هم د چرنجیت سنگ د وژنې غندنه کوي نوموړي وایي د چرنجیت سنگ وژنې سره پاکستان یو فعال او زړور مبارز وبیلو
جیت سنگھ چې کومونو دا نه صرف دا چې یو صرف د سکھ د کمیونټی چې کوم دی دا غي او رهنما او بلکې یو هیومن رائټ ډیفندر او مو خصوص دا غي د فیت فرندز په نوم باندې او په خیبر پختونخوا کې د ماینورټی نت ورک جوړولو کې او دا غي په یو ځای کولو کې دا غي ډیر لوی کردار او قابل افسوس خبره ده چې دینه دوه ورځې پیلا په هندستان کې یو سکھ پولیس افسر د یو مسلمان جان بچکړی وو هغه نېشنل او انټرنیشنل میډیا او سوشل میډیا هغه واقع ډیره زیاته هایلایټ کړه چې هغه خپل ژوند پر رسک کې واچولو دومره لوی مجمع مقامه خود لیدو او د یو مسلمان الګ جان هغه بچکړلو او خو په هغه په دوه مورس پس په پاکستان کې د یو سکھ رهنما چې هغه د انساني حقوقو علمبردار مو هغه د خلکو د حقوق خبره کوله د پیار خبره کوله د محبت خبره کوله د روغ خبره کوله د مذاهبو د همانګه خبره کوله د هغه دومره بے دردی سره قتل چې کوم دی نو هغه قابل افسوس دی
د چرنجیت سنگ د خخولو اخیری رسومات د مې په دیرشمه د ټک په شمشان ګاټ کې تر سره شول چرنجیت سنگ سو واری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په خیبر پختونخوا کې مشت سیکان او ایندوان د شمشان ګاټ په برخه کې ډېر مشکلات لري ځکه چې په ټک کې جوړ شمشان ګاټ ته د پیښور او نورو سیمو خلک خپل مړي ډېر په ګرانه وړي شاوخوا دوه کاله وړاندې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ هم وژل شوی وو دغسی په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیکانو د وژنو پیښې شوې دي. د سیکانو د حقونو مبارز ډاکټر سروب سنگ بیا وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد د تشدد او د هغې د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. نوموړی زیاتوي باید حکومت دې متاثره خلکو ته انصاف ورکړي.
سره سر ډېر زیات زیاتې شوې دي. دا ټارګټ کې لنګو ډایرکټ دینه مکه هم داسې واقعات پوښي وي دي او حکومت اوسه پورې سیکشن پہ وانغستو چونکې زموږ پروټیسټ پروګرام مو احتجاج کوو او رمضان مہینه دی. موږ رمضان عزت دپاره خپل پروټیسټ کینسل کوو او خپل هغه موږ بیا برقرار ساتو. پر احتجاج به موږ کوو، خامخا به کوو او په اعلی سطح به کوو.
قمر نسیم وایي د چرنجیت سنگ په څیر غږونه خاموشه کول د ټولنې سره سره د پاکستان ریاست لپاره هم ډیر اغیزمن ثابتېدای شي.
جی دا دے جمنگا خوول دا گورو چ ریاست چکم دے نو اغا دا خبر سیریس ناخلی چ کلا ہم یو انسانی حقوق و علم برداری یا رہنمائی کا اغا اقلیت پر ای کا غیر اقلیت اغا تے اغا تے چ کلا خطرہ تھی او اغا خطرات رپورٹ کئی نو اغا خطرات چکم دے نو اغا حکومت سنجیدہ طور باندھے ناخلی. مثلا کتا سو چرنجیتو گوری نو اغا دین پہلا چی اغا بشتلشیو اغا دیر مدین ادا کوشش کاؤ چیز خپل دکان خرف کما او دی علاقین خار طرف تاو زما او خپل مرگر تاو موی چی ما دل لگی کزا دل تا پاتشم نو زبا او بشتلشم یا زبا مر کرلشم نو آیا اغا تا خو ما تا لگی چی داس ترد سو چی اغا اغا دین پہلا فوسی کول نور چی دل تا کم سک رہنما دی خیبر پختونخوا هغه مسلسل په ترټ باندې دے که سبا هغه مو وشتل شي نو بیا به موږ صرف یو احتجاج وکړو یا به اوس خو خلکو احتجاج هم پریښی دی. یا به خلک خاموش شي یا به خلک مړ کړل شي یا به خاموش کړل شي نو بیا به د دې وطن کې مطلب دا چې کوم فنډامنټل رائټس چې کوم زموږ آئین موږ راکړی دی په هغې باندې خو دا یو ډېر لوی سوالیه نشان جوړېږي.
د رستیو کې د خبر پختونخوا د اقلیتونو استاسو د بشري حقوقو قومي کمیشن لګړو سره لیدلی وو. د دوی د مسلو هوارولو غوښتنه ترې کړې وه. د اقلیتونو د استاسو په وینا د بشري حقوقو قومي کمیشن ورته د مسلو د هوارولو باور ورکړی وو. د بشري حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا د څنګه یو مشر کامران عارف وایي د اقلیتونو سید پیخو یو لامل مذهبي سخت دریځي هم ده.
گورے کی خبر ادا سی دا کہ مائنارٹیز چکم دی زمو ریلیجس مائنارٹیز مذہبی اتیاتو نا ایتا کافی وقت نا دیر زیاد دشواریانو مخدا حکومت چکم دے نو آغا دے طرف تا خاص توجہ نہ دا ورکڑے سنگا چے باقی کیسو نہیں اگے عمدہ گا سے نظر سارا دیتم گوری او دا سے ہم دا نور اٹیکس چی دی دا خو پکے کافی نما سنگینو زکا چا دے قتل صورتحال اختیار کا نو دا کافی زمون د پاره د افسوس مقام دی او پکار دی چې حکومت نه مانده فوری اکشن واخلي.
کامران عارف زیاتوی اوس وخت راغلی دی چې حکومت مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکول باوري کړي. نوموړی وایي باید حکومت د چرنجیت سنگ د وژنې زر تر زره پلټنې وکړي.
اصلی خبره چې کوم باندې خبره دا غا مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکول او دا د حکومت ځمداري ده او په کار د جپدې باندې غي ک پختل ور سره د غني چې مشورات سره وغواړي د اوم اقلیتونو نه تاسو کې مدرس ډیفندرز نه تاسو کې قانون نافذ کولو وال نه تاسو کې چې یو جامع پلان جوړ شي چې کم د لاندې ټول خلکو ته تحفظ ملي. تحفظ د هر شهري حق دی.
بلخوا د پیښور پولیسو ویلي چې د چرنجیت سنگ د پیښې پلټنې کوي. د اقلیتونو د بشري حقوقو فعالانو د دې څرګندونو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نشو. البته د وروستیو کې د پاکستان حکومت د اقلیتونو د ستونزو ختمولو لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي. اوریدونکو داوا د دې نه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سره لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تا تر راتلونکو خبرونې پورې درنه زه نیسا جمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
او سوریدونکو ټولنه او سخدریزی ونیس پروگرام در تورو د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړوي.
ټولنه او سخدریزی
د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سختريزي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی وژدې مودې راهیسي د سختريزي څپروانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سختريزي د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سختريزي ستونزه څنګه هواریدای شي. په پاکستان کې د سختريزي په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړې ده. بل خو سختريزي په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څنګه غیزمنې کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سختريزي د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړې چې ورستي هغه د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پر ارمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال بری درسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلارې شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سختريزي ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خو د شنونکو په باور په پاکستان کې د سختريزي پر ضد تګلارې جوړې سي خو په صحیح توګه نه عملي کیږي، چې لکه بلې دا پدیده تر اوسه ژوندې ده. خدا چې د سختريزي موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي؟ لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي، چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے، ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لمڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا مل گرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نک دی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بت ٹول لوے گام وی. دویم خبر ادا دا چھ پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی واخو سختری زنوا اس خو بیلا بیلے فرقے رامی سشوی او خلق کی ویشلی دی. رسنے باید دا تقسیم او درزونا نور زیات نکڑی او خپل مسئولیت پخت ہوگا تر سر کری. دریم مهمه خبر ادا دا چھ سختری زیڈلے باید لمیان سے اوڑل شی هغه ډلې چې وسلې راخستې وی او په خلکو خپل خبره په زور منی. ریاست باید د داډول ډلو لاټړ پریږدي،
ریاست کو ان سے هټ جانا چاہیے.
بلخ د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سختريزي مخنیوي درې اړخیزه کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړی هیواد او لسر اړه لري.
د دې حل د زموږ د پټریل ژوند واري کیږي. لومړنی چې کومه نړیوال دی بین الاقوامي سطح باندې دا کوششونه چې یو کنسنسس جوړ شي د ټولو ملکونو چې سیاست یو پراسته شي او سیاست یو ملتهني کې تر دره پر ځای او د دې لپاره یو ځانګړی او متمدن د نړیوال څخه جوړ شي. یا ځین متمدني هغه د ملکي سطح باندې ده چې په ملکي سطح داسې یو نظام جوړ شي چې د خلکو په انصاف ملي شي، د خلکو مسالې حل شي، د خلکو د لپاره حکومتونه جوړ شي او هغوی د څه د طاقت استعمال نه شي، بلکې افغان کی جانب سیاسي اقتصادي یا ټول یو مجموعي طریقې سره یو پالیسي جوړ شي نو هغه پکار ده. او بل چې کمپنو په کمیونټي لیول دا یا د خلکو په لیول دا خطر سیول سوسایټي په کمی باندې په لیول دا چې په خلکو کې شعور جوړ شي، خلکو کې بل څه جوړ شي، سختريزي پلی د سختريزي نه علاوه هم څه د اشتراک سختريزي به هغوی د خپل سیاسي مقاصد چرې هم حاصل نه شي. په هغه لیول باندې یو بیرنس جوړول سوسایټي کار دی. په دې دریو لیولونو باندې چې کار وشي دا په خیال نه دی، دا په حل روږي.
سختريزي تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمېر وسخه اغیزمن سوي دي. ډېری پوهان د رواني ترهګري تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سخت دریځۍ مخنیوي کولای شي.
د انتخاباتي او د سرګندۍ د کم خلا کوي ممالک چې افغانستان، پاکستان، انډیا، ایران په دې کې د دې څنګه سیاست سره او د دې خپل منځ کې کوم تعلقات کې دي سره یې ډېر ژور تعلق دی. د خبرې یو خدا دې چې په لوکل لیول باندې په دې معاشو کې په کار ده چې حکومت تاسې اقدامات وکړي چې کوم شدت پسند خلک دي د دې پروپاګاندا نه راولي او خپل حکومت ورته داسې پروګرامونه وکړي چې دوی د دې د شدت پسند دی پروپاګاندا نه لري راولي. دویم خبر دی چې د شدت پسند دی ختمولو لپاره په پاکستان کې، په افغانستان کې چې د دې ملکونو مرز کې کوم ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروري دي. د پاکستان، د افغانستان په اړه کې چې کوم شکایتونه دي هغه ازاله کول، او د افغانستان، پاکستان په اړه کې، او د ایران په اړه کې، او د انډیا، پاکستان په اړه کې دا مسایل حل کول په دې منطقه کې، په دې علاقه کې د امن راوستلو لپاره او د انتخاب پسندۍ ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول ډېر ضروري دي.
دا سخت دریځي پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سخت دریځي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1989 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1988 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمېر کې مدرسې جوړې شوې، د افغان جهاد په نامه خلک وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه. ښوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سخت دریځي په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
بنیادی خبر چې کومه ده هغه موږ نیشنل نریټیو د سکیورټی سټیټ چې کومه ده د ریاست په سطح باندې به هغه بدلول پکاري او پارلیمنت به خپل رول ادا کول وکړي. دا د ټولو نه مهمه خبره ده. که چېرې انفرادي کوششونه خو ډېر کېږي خلک کوي، خو دا خبره د انفرادي کوششونو په نتیجه نه حل کېږي. دې لپاره لومړی خبره دا ده چې د ریاست نریټیو څه جوړېږي، بیانیه څه جوړېږي، ریاست څه بیان کوي د نیشنل سیکورټي باره کې، د دهشتګردۍ باره کې، د بیا پسندۍ باره کې. نو په هغې مطابق به نظام تعلیم کورس هغه هم جوړېږي، په هغې مطابق به د مدرسو پالیسي هم جوړېږي چې دا به څنګه مانیټر کېږي، څنګه به ریګولرایز کېږي، په هغې کې به خلکو ته تعلیم موقع څنګه ورکېږي، په هغې کې به ځوانان د دهشتګردۍ نه څنګه راوباسو. دا هغې لپاره د ریاستي کردار د ټولو نه اهم دی. دویم بیا ورپسې چې کوم دی نو د سیاسي پارټو کردار دی چې سیاسي پارټۍ یو واضح ویژن لري، یو واضح منشور لري چې د هغې دلته کې د سیاست په سیکولرزم په بنیاد باندې، ساینسي بنیادونو باندې سیاست شروع شي.
په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر اریش الله خان وایي چې په دې هیواد کې واکداران د سخت دریځۍ ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي. د نوموړي په وینا که ریاست سخت دریځۍ یوه ستونزه وګڼي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي نو بیا د دې مخنیوی کېدای شي.
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر زیات ضروري دی چې څنګه دا واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي. نو ټول کې اول خو دا شی ضروری دی چې کوم زه حاضر سات زه خپل صاحب اقتدار طبقو کې زدا شی نوی نما چې دی دې مسلې ته ټولو کې غټه مسله ګوري. زموږ واکمن خلک چې دی هغه دا خیال دی چې اقتصادي ترقی غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سره براشی. اغی دا خبره بالکل غلط ده. که څومره غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوړ کړئ خو چې تاسو چې کوم هیومن ریسورس دی هغه داغې قابل نه وي چې هغه په صحیح توګه استعمال کړی شي نو تاسو به ترقی نشئ کولی. دې وخت زموږ هیومن ریسورس یا زموږ معاشره کې چې کوم زموږ خلک دي هغه اٹینشن غواړي. دا صاحب اقتدار خلکو اٹینشن دی وخت پکار دی چې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ دی رادر دین انفراسٹرکچر ډیولپمنٹ. نو د هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره ټولو کې ولنه خبره دا پکار ده چې په معاشره کې خلکو یو بل اړخ ته نفرتونه نوي، خلک یو بل سره مینه محبت لري، خلک یو بل ته د انسانیت پر تقاضا گوری او یو بل کے فرق نہ کبھی یو بل خلاف ہتھیار صرف پدے خبر نہ روچتوی دے زما خبر سر اختلاف کئی
آریش اللہ خان زیاتوی له ادراک ورسته باید واکدار طبقه یو هر اڑخیزه سټریټیجی جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي. کزن په پاکستان کې د ټولنې د سغدریزي خبره هم کیږي، خو د ټولنیزو او سیاسي چارو په هاشم بابر وای چی عام ولس د ویری له کبله د سغدریزي پر ضد ژغ نسپورته کولای.
لوخو چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم انو اغي کې د انتها پسنده خلاف شکم دی یو ذہن لري بخاره مخالفت ځکه نشي کولای چې هغه خلک لږ هم دي خدایي پلاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي د داسې قسم له لپاره به کم دي څه څه بده وي مچې زموږ خپل اداري راځي چې هغه دې شي مخنیوي وکي او هغه خلک چې کم خاموشه خلک دي هغه کې مغرب اداري ده هغه انتها پسند نه دي هغه خاموشه خلک چې کم دي هغه بیا هغه ته مخه پلاس وشي چې هغه په اولس کې خوارشی اپنے یوروادار دن پرچار کی یا پر یوروادار دن باندې عمل کی.
په پاکستان کې یو شمیر شنون کې وایي د شوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحات پر اوستو سره د سختریزي څپه کمې دلای شي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون په خوانی شوونکی ډاکټر پرویز هودبای د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لار کې مهمه ګڼي.
انتخاب پسندی کا خاتمه تب ہوگا جب ہم اپنے نوجوانوں کو
د سختریزی خاتمه به هغه وخت کیږي کله چې موږ خپل ماشومان او ځوانانو ته دا وایو چې خپل دماغ فکر وکړي مخکې لدی چې د بل خبر ومني لومړی باید دا معلومه کړي چې د هغه خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغه په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونکړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلاری کوي که هغه حکومت وي که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کیږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ، لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سغدریزۍ یوازنی حل دی.
که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سغدریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نوره وده هم کړې ده. شنونکي وایي تر څو په دې هیواد کې سغدریزي موجوده وي ترهګرۍ نسي ختمېدای. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سغدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سغدریزي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا موزه احمد شاه زمي په مخشه کوم سوکاله ژوند ولري.
مرد دے انسان لفرق تو نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران